başı qonağı zor qayılmahal.
له سلطان سرور مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته مخه کړو، د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پرېښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوژنوونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو دا غوښتنه مطرح کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینهو او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه به میرمنې کولی سي پارکونو ته ولاړې سي په دې شرط چې شرعي ایجابې رعایت کړې وي. اعلامیه زیاتوي، نارینه به کولی سي د چهارشنبې، پنجشنبې، جمعې او شنبې په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دې پرېکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر کې د چاودنې له کبله یو تن ټپي شوی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال حافظ رشید وایي، دغه پیښه نن سهار هغه وخت وسوه چې یو دوکاندار په خپل موټر کې چاودونکي توکي لېږدول. د ده په خبره په پیښه کې دغه کس ټپي شوی. د اوکراین لوی څارنوالي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 12 خبریالان په دغه هیواد کې وژل شوي دي. ایرینا ویندکتووا تېره شپه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د جګړې په تیرو یو دېرشو ورځو کې 10 نور خبریالان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس ویلي څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر 15 استازو حملې شوي دي، چې د هغو په منځ کې 15 تنې بهرني خبریالان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې پر شتمنو کسانو او کاروبارونو لګول شوي بندیزونه هغه وخت لري کېدای سي چې د روسیې ولسمشر په اوکراین کې خپله حمله او نور تهاجم پای ته ورسوي. لیسترس سنډي ټلګراف رسپانې ته په هغه مرکه کې چې نن خپره سوې ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د مذاکرو یوه ډله تشکیل کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په مسله کې همکاري وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی و چې لندن او متحدان به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه پر ملاتړو خپل بندیزونه په دوامدار ډول زیات کړي. او د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یوه تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په قطر کې یو کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لري کېدل هم شامل وي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې پاتې وي. او په تلو تلو کې اوري چې یو ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین په لویدیځ کې روسیې راکټي حمله وکړې، نن په لویف ښار کې د تیلو په یو زیرمه کې اور ولګېد. دا پر اوکراین د روسیې د حملو له پیل راهیسې د اوکراین په لویدیځ ښار کې تر ټولو د پام وړ برید ګڼل کېږي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د اوکراین ځای چارواکو ویلي چې د لویف په څنډو کې څلور توغندي ولګېدل او یو بل برید تاسیساتو ته زیان واړوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ټپیان کړل. لویف هغه ښار دی چې د پولینډ له پولې شاوخوا 6 کیلومتره لیرې پروت دی او سلګونو زره بې ځای سوي اوکراینیان ورغلي دي. د بمباریو پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایډن پولینډ ته پر سفر و چې د اوکراین د مدافعینو او پناهغوښتونکو څخه ملاتړ څرګند کړي او د ناټو غړیو هیوادونو د خاورې د دفاع لپاره د ناټو پر هوډ ټینګار وکړي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قصاب بللی او خبرداری ورکړی چې هغه له یوې اوږدې جګړې سره مخامخ دی. سپینې ماڼۍ د بایدن له پولینډ له وتلو وروسته وویل چې د امریکا د ولسمشر د خبرو هدف په روسیه کې د رژیم د بدلون غوښتنه نه وه. د پوتین ویاند وروسته وویل چې د روسیې مشرتابه په بایدن پورې تړاو نه لري چې په اړه یې پرېکړه وکړي. دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې ولسمشر روسانو انتخاب کړی دی. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې یرغل له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی، پوتین د مخالفینو او منتقدینو بې ساري ځپنه پیل کړې ده. نړیوالې ټولنې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې پر روسیه په مالی، سوداګریزه، د سفر او ډیپلوماټیکو برخو کې سخت بندیزونه لګولې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته به د نجونو ښوونځي تر بل امر پورې تړلې وي. دا پریکړه پر کور دننه او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ سوه. د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت تېره اونۍ ویلي و چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون به ټول ښوونځي د حمل په درېیمه پرانیستل سي. موږ نن په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په ولسی جرګه کې پخوانی استاذ شینکی کړو خیل او مدني فعال ماریا تو تاخیل په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم چې د همدا اوس د تلیفون پر کرښه لمر سره وصل دي. لمړی پښتنه به کړو خیل صاحب، تاسو وکړم سلام مل کې دایسي چې طالبانو خپل پریکړه بدله کړه.
سلامونه امیر بن بشیر تاسو ته د پروګرام ګډونوالو ته. باید وایم چې واقعا دا یو خبر و چې هیڅوک یې منتظر نه و. ګرچې افغان مېرمنې په دې باره کې شک درلود، ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پېژندلو په خاطر دنیا ته وخته په دې شکل یو وعده ورکړي چې دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په هغه وخت کې چې دوی مخکې اعلان وکړي چې موږ شروع کوو او به ویل چې شروع کیږي، نو تر اخر لحظې پورې دا خبره پټ وساتل، ځکه چې اکثر خلک ویل چې نه، بالاخره طالبان تصمیم نیولی ده چې ښوونځي شروع کیږي او دا دوی مسؤلیت دی چې باید دا کار کړی وای. خو بالاخره دا کار ونه شو. د کډې شو مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منسکي ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دی زشته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې باید مطمئن اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دی په کوم مدارس کې چې داس ویل زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارس کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته رسنه دی را شوی. دوه مسله دي، دوی مغه کېدای شي مغه دوی جنګیالیان دي چې په دغه شل کاله د نجونو د مکاتب او د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. د شغوینه له اوسم دوی نګران اوسي کې چې ما پدې په دې خونځي په پرانستلو باندې هغه کومه بل افراطي مخالفه ډله جوړه نه کیه کوبل طرف ته دای شي په چاته ولاړ نشي. درېمه موضوع کې ده چې دوی غواړي د افغان مېرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګ د جنو د ذکرو حق چې دوی هم اسلامي حق دي هم بشري حق دي، کې ده چې دوی غواړي چې د دنیا څخه د دغه حقونو په خاطر ورکول په خاطر به یو څه لاسره وړي. ان دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دوی په دینه به خبره دي چې دا د افغان ښځو یا د نجونو بشري حق ده، د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټول وګړو سره یو شانته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو او لارې او په ویچې د کولې چې په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدای د خبر اخره منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کې یوه د بحث باندې وغوښتنې کې دای شي دغه باندې تورلس نو وطن مسالې کې دای شي هغه باندې پیسو تلاسرسای مسالې او مالیکو مکونه به وي کې دای شي هغه په پرسمت پېژندل مسالې اندا ټول مسائل دي چې یو سره لاس په ګریوانې فکر کوي چې ولاته د سپه اساونی باندې جوړ پرې چې خو انسترالې نو دی به لته وختنه یال دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي. زه فکر کوم دا یو لوی تیروتنه ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا انجینر ځان څخه مایوس کړي او یو دي ولس خو اسم دې نه ملاتړ نه کول تر خفه او نو زه فکر کوم چې واقعاً ډېر زیات خفقان ده د ټول لپاره.
مدني فعال ماریا تو تخیل هم له موږ سره د تلیفون لاله لري وصل شوی ده. تو تخیل صاحب، تاسو د هم شرغلاست وایم، تاسو ووریدل چې کړو خیل صاحب ویل شای طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق ته امتیاز لپاره وکاروي. د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه و، آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حد پورې ځي چې نجونی د خپل رسمیت پیژندل لپاره وکاروي، د دوی څخه د یو وسیلې په توګه د فشار په توګه باندې کار واخلي؟
تاسو په سر کې سلامونه تاسو ته کلوخیل سپتا او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پرون ورځ په کابل کې وزاسي ورځ و چې باور وکړي یعنی من ټول ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې چې جنونو ته ور شو چې په فلانی ورځ به تاسو د خوندوی په مخ باندې ورځي او جنکو خپل تیاری ونیول او ما چې خپل ولیدل د سرکونو غاړې د جنونو تور لباس پین څادر باندې د خوندوی خاطر روان وي او بیرته چې دا خوانه راتلې د ټول سترګې سره او په ډیر یو بد وضعیت باندې یعنی هغه ورځ ډیره یعنی ښه ورځ وه چې تر دې هغه ورځ ښه وه چې دوی کابل ته داخلي دل دومره غم او بد حالت نه و لکه پرون ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولید او د جلکیانو د دوی مایوسي ولیدله. جالبه خو په دې کې وه چې جنکیانو د ښوونځي خواته ځي او تر هغه وخته دوی ته نه ویل کېږي چې ښوونځي تړلې دي. کله دوی د ښوونځو دروازو ته نږدې کېږي دوی ته ویل کېږي چې تر شپږم صنفه پورې اجازه شته، د دې نه پورته جنکو ته اجازه نشته.
کړو خیل سر تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ویل چې دا یو لامل دا هم کېدای شي چې طالبان نه غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلی وو هغه له دوی څخه لیري سي، ځکه چې کېدای شي د هغوی یو غوښتنه هم دا وي چې باید شدي په کورونو کې تړلې باندې پاتې شي او اوس کدا کار مشرانی عملی نکړي نو هغه به ځنی خوابه دي سي. آیا تاسو په دې فکر یاست او څنګه کېدای شي چې د دې پرځای چې د نجونو د زده کړو مخه ونیول سي د افغانستان راتلونکي په یو ډول له خطر سره مخامخ سي، د دې پرځای طالبان پر دغه باندې کار وکړي چې څنګه د خپل جګړه مارانو عامه په هواي وکړي هغه د ټولنې برخه کې؟
بلکل همدغه خبر ده، ځکه چې د کی شک نشته چې د افغانو میرمنو بے سواد ساتل او د افغانستان راتلونکي ځکه چې هر اکثریت یا هر جلکی د سبا مور دی او هغه د راتلونکي نسل روزونکي دي. زه فکر کوم چې دا یو د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیژیک پلان دی په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو غیر شرعي عمل وګڼي، د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې، د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې د غیر رول یا مؤثریت دوی ته پسته تفهیم کړی. دې په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی، نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنگي حالت کې نه دي چې د ذهنیت خرابول لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغواړي او له نړۍ نه عالمان راوغواړي او دغه ټول هغه مسالې هغه غلط فهمیانې چې دي او هغه باید خپل حتی د خپلو وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسو وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې نه کوي، هغه بیانو چې ده ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل جانې ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی اتهامات لګي، امر بالمعروف وزیر ټول ورځ اسلامي دومره وړوکی کړی چې فقط راوس د جنو د ښځو د محدودیتولو د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غواړي د اسلام تفسیر کې او دا رقم ترجمانی واقعا یو لوی جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېره نور ساده ونه نیسي او همدارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دا ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ آیا بد ملت خاموش اوسېږي؟ آیا دوی د خپلو بچو د راتلونکي لپاره هېڅ تمه نګرانی نه لري؟
اورېدونکو، د یادولو وړ دا خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلې بلنه ورکړه چې په دغه پرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او ستاسو هغو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب پخپله ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لرئ، خو دوی و دې کار ته حاضر نه سول، په دغه خپرونه کې ګډون ونه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تبصرې پرېښې دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ابتدایي ښوونځیو پورته مکاتب د طالبانو د وادې برخلاف بیا هم بند پاتې دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه دا ده چې په دسته جمعي توګه راوو ځ خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو تور وشي چې د خپل حقونو د پاره هر قرباني ته تیار دي. او دوی لیکلی دی چې طالبان د افغانستان د دشمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نور ولی لیکلی دی چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته. طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي. دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول؟ دا طرحه به کله جوړه سي؟ او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې طالبانو شل کال له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به ښوونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلی دي، ګرانی تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی. زموږ د اطرافو ښځې په خپل مانځه او اوداسنه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفر جهنم ته ځي، که یې پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه مې پوښتنه ده چې کله چې د ښځه حامله دار سي نو نارینه ډاکټر ته وړي که ښځینه ډاکټرې ته؟ که یې ښځینه ډاکټرې ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال و. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان به برک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبري ښکارندویي کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برطانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر وو. او همداراز مهناز کونړ لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري. دومره یو ملت ته بې احترامي کول د طالب د اشغال ښکاره ثبوت دی. تو تخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولې چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
دا خو واضح او معلومه خبره ده. تاسو وګورئ، هغه ملتونه چې نن پر مختللي دي او مختتلي دي، او نن د افغانستان غوندې ملکونه هغوی ته په زارۍ دي، د دې ما پر رسمیت او میجنه ما سر بشری مرستې وکړه. د هغې یو لوی لامل دا ده چې هلته د ښځو د نور حقوق د نر حقوق یو شی دی. هلته ښځو ته په درنده سترګه کتل شوي دي چې نن زموږ غوندې خلک هغوی ته احتیاج دي. که چیرته په افغاني ټولنه کې ښځې نادیده ونیول شي، نو دا ټولنه به د نورې بدبختۍ سره هم مخامخ شي. داسې نه ده چې افغان میرمنې د دې علاقه او شوق نه لري چې تعلیم ونه کړي. هغو د تعلیم دپاره اوښکې تویوي، هغوی ژاړي چې موږ غواړو زده کړې وکړو، خو جابر ریاست نه غواړي چې د خوندو په مخه لاړې شو خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نه پوهېږم چې علت چې شاید په دې چې تر پرونه پورې تر بل ورځ پورې د امارت حکومت راضي و چې تر 12 ښوونځي دې پیل شي، چې کله جنکۍ د خوندو دروازې ته ځي ورته وایي چې تر امر ثانی. دلته خپل ناهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یو ډله غواړي چې جنکۍ دې لاړې شي مکتب ته، او بل ډله بیا انکار کوي. کدا په هر نومي، که د باج اخیستلو په مطلب وي، که د رسمیت پیژندلو په مطلب وي، دا ظلم دی د ښځو په وړاندې. تاسو وګورئ، همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوی جوړ شوی دی، یوازینی خلک چې پکې متضرر شوي دي هغه میرمنې دي. تاسو د یو نوي کال راواخلئ، ډیره ضربه چاته وارده شوه ښځو ته. زمونږ یو ډیر لوی قشر د تعلیم شاته پاتې شو. زه چې کله ښوونځي کوم، زما په صنف کې داسې جنکۍ وي چې 10 کلنې وي، ولې چې هغو د تعلیمه پاتې وي. د هغوی علاقه دا خووله چې کله امنیت راغی غو د ښوونځو په مخه ورغلل. همدغسې د جمهوریت یوه دوره وه، جنکو وتوانېدلې چې ښوونځي پکې وایي، مکتبونه وایي، همدغسې پوهنتونونه وایي، سیاست ته مخه کې، ټولنیز فعالیت ته مخه کې، تجارت ته مخه کې. بیا یو ځل داسې ژور تغییر راتلل، د دوی دغه ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاو کول، دا خپله یو ظلم ده چې باید داسې ونه شي. زه خپله د دې ادارې نه د دې غوښتونکي یم. داسې هیڅ کوم ممانعت، داسې کوم هیڅ سختي زموږ په ټولنه کې فعلاً نشته. که هغې ته امنیت به نه شي، خو طالب وایي چې فعلاً په افغانستان کې امنیت شته، نو بیا داسې کومه بهانه ده چې د میرمنو شا لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کېږي؟ که وایي چې دلته موږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو، زمونږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته، سرتور سر تللې ده، خو ما خو چې یادېږي همدغه څادر ده، همدا لباس ده چې موږ منظم ښوونځي ته تللي یو بیرته راغلي وو. د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي. یعنی هیڅ داسې کومه بهانه فعلاً وجود نه لري چې هغه دوی ووایي چې موږ یوه طرحه باندې کار کوو تر څو چې هغه عملي شي. خاکه بیا په طرحه باندې کار کوئ، اووه میاشتې ډېر وخت ده. تاسو په دې اووه میاشتو کې څه شی کول؟ ولې کومه طرحه مو آماده نه کړه؟ آیا د افغانستان تعلیمي برخه تاسو ته دومره د نظره غورځېدلې ده چې تاسو په دې اووه میاشتو کې د هغې دپاره هیڅ ونه کړی شول. بل که چېرته تاسو غواړئ چې جنکۍ د ښوونځي ته لاړې شي نو ممانعت پرېدوئ. زه په دې باور لرم په عمارت کې چې هر لوړ پوړی ده د دو لورګانې که په پاکستان کې دي که په دوحه کې دي که په دوبۍ کې دي که یا بل کوم هېواد کې دي ټولې ښوونځي ته ځي ټولې لوستې دي حتی د بعضو لوڼه پکې ماسټري لري. نو کله چې ځان دپاره خوښۍ خو بل افغان لور دپاره یې هم خوښ که نه ولې د ځان دپاره خوښۍ د بل دپاره یې نه خوښۍ. نو زما غوښتنه د دوی نه هم دا ده چې دا یو ظلم ده په هغه حق باندې د ظلم ده چې الله دوی ته ورکړی ده. یعنی زمونږ د پیغمبر د خوانه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده. نو که تاسو اسلامي عقیده لرئ او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت ده نو ولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ. دا خو باید په ځای شي. دا چې د ښځو حق ده د نجونو حق ده باید نادیده ونه نیول شي هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبختي خوا ته لاړ نه شي. د افغانستان تر نارینهو د ښځو فیصدي زیاته ده. زمونږ د هېواد ډېره فیصدي که نادیده ونیول شي نو تاسو خپله د هغې اندازه ولګوئ چې دا پنځه شپږ کاله بعد به دا وطن کومې خواته روان وي. بیا به مونږ یو بدبختي خواته روان یو. بیا به مونږ د صفره شروع کوو. بیا به هغه نجونې چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دو به بیا په یو لوړ سن کې په ټیټو ښوونځو کې کینی په ټیټو صنفو کې به کینی هلته به درس وایي. دا خو صحیح خبره نه ده. که مونږ خپل ګاونډیان وګورو که نن مونږ د هغو سره ښې اړیکې لرو ایران وګورو هغه هم یو افراطي حکومت ده ولې هلته د ښځو حقوق په دې اندازه پایمال نه دي لکه څومره چې زمونږ په هېواد کې د فعلي ادارې د خوانه پایمال دي. نو د هغو په اندازه خو دې مونږ ته راکړي که نه اوس مونږ خو داسې نه وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته مونږ غواړو چې د نورو سیالو اوسېږو چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي جاب کې لاړ شو غواړو هغه څه ووایو چې تاسو مونږ ته تعینوئ خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ ستاسو سره منو ولې د دې مخه مه نیسئ چې د نن نجونې دې ښوونځي ته نه ځي د نن نجونې دې سیاست ته نه مخه کوي تجارت ته دې نه مخه کوي ټولنیز فعالیتونو ته دې نه مخه نه کوي. نن چې افغانستان په کوم ځای ولاړ ده دا دې څوک نه وایي دا د نارینهو لاسته راوړنه نه ده. په دې کې ښځې داخلي دي. دا شل کلن کومه پروسه چې شاته تېره شوې ده تاسو په دې کې فکر وکړئ مونږ څومره مېرمنې لرلې د دې وطن دا نن آبادي چې تاسو ګورئ نړۍ چې په یو احترام دې هېواد ته ګوري په دې کې د ښځو د محنت زحمت نتیجې شته د دوی زیار شته. دا ولې نادیده نیول کېږي چې ښځه د دې علاقه لري چې هغه وکړي افغانستان دپاره یو څه نړۍ ته ثابته کړي چې افغان مېرمنه نن د چا نه کمه نه ده. ولې عمارت په هغې سترګې پټې کړي ولې عمارت هغه یو څنګ ته کړي. باید د دې مخه نوره ونه نیول شي او دوی پرېږدي دا نجونې. نور داسې کوم مشکل هم نشته. زما په فکر په وزارت معارف کې هغه پخوانی نصاب شته اداره کې ټول وسایل شته تعلیمي هر څه چې وایي چا ادارې د ځان سره وړي نه دي. همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي. هیڅ کومه بله بهانه نشته د دې د ځنډولو دپاره. پرېږدئ که تاسو کومه طرحه جوړولی شئ میاشت بعد یې هم پلي کولی شئ. ولې د ښوونځو دروازې پرانیزئ تر څو د جنکۍ لاړې شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
کډوخیل صاحب دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کړي دوی وپوهوي. په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه ستاسو په نظر باندې څه ده؟
بالکل دینی عالمان مسؤلیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول په دې کې دوی هغه ته مسؤلیت چې دا باید رد کړي په دوی چې دا اسلام نه دی. دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده. په هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنګیالیان چې د پمدغه غلط معلوماتو په اساس په دې جنګل باندې غوی ذهنیت روښانه شي او همدارنګه د نړۍ نه همدغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید واقعا په دې کې یو لاس په کار شي یو کانفرنس باید ورکړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي او همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. دا خو نه شي کېدای شي چې مونږ هر عمل خپل عمل چې لکه د خپل ذهن هم جوړ کړی یا خپل دغه شخصا دغه کار مخالف یاسو بیا هغه د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسو وګورئ وایي چې هر لباس زه نه پوهېږم دغه لباس دوی څه جوړ کړی. هر بهانه ځکه چې دوی هغه خوانګویان مرور وایي چې په طرحه باندې کار روان دغه نه پوهېږم دغه سکالران دوی له کومه کړي دي چې دغه طرحه نشي تکمیلولی. دومره سړی کولی شي چې خپل ملت ته دروغ وایي او ملت غلط کړي. دوی د دې پایل نه هیڅ خبر نه دي، نه تنها د راتلونکي ډاکټر به سعد نه دي. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کړی چا چې ډیره سرمایه ګذاري د نجونو په مکاتبو باندې کړې ده، ځکه چې د مملکت روزونکي هم دغه میرمنې دي، د سبا مور هم دغه میرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آګاه شي، بعد دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او دغه وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت یو انسان آزاد خدای پاک خلق کړی دی، ښځه هیڅ وخت په ایس برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په ایس برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیزه غوره شوې. او کوم بیان چې واقعاً که دا د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته ښوونځي ته لاړ شي، اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي، افسوس کوم په یو مملکت چې د معارف وزیر په دا رقم یو بیان ورکوي. اصلا د بل د دندې نه ګوښه شي. نن په افغانستان کې د بچه بازي کچه له ټولو نه پورته ده. ته باید د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسئ. کله نارینه په فساد کې ښکېل دغه مسؤلیت نجونو ته متوجه کېدلی نه شي، او ته څنګه کولی شې ته باید نجونو دومره قوي کړې، دومره پیاوړی کړې، دومره ځواکمنې کړې په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده ونه شي. حتی دوی نه شي کولی شي که په بېسواده مور به هغه موس رقم کوي، دا خو نه شي کېدی چې هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي. امیدوار یم چې که اوس ملا برادر مسئول دی که د کابینې مشري په غاړه لري، نه پیکم صدر اعظم شو چې شی سي په د رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل شی نشم زه ورته ویلی، دا یې دنده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي. دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي، او که دا د حقانی د شبکې هغوی، په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان میرمنو، د افغانستان جونو سره، او د افغانی کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. ولس باید واقعا که جدی لاس په کار سي، دوی په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري باید نور پوه شي او یو جدي تصمیم ونیسي. دا ملت نور څه غواړي؟ خپل کورنۍ سره، خپل بچو سره.
طالبانو دا ځل چې پر خپله ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای سي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه دا وروستی امنیت او د تلاشي دا پروسه چې ځینې غیر مسؤول کسان وسلې لرلې دلته دقیق ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واقعي پر اختیا دادي بدل شوي دي، یعنی خپل عمل ښکاره کوي. خو دوی پرونی عمل خلک دومره ناهیلي کړل چې دوی هغه خوب کومې خې کړنې چې بیا غم پکې نه دیده ونیول شو. یعنی خلک وسوای چې ځنې خلک ویلو چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د خزو د تعلیم مخالف دي، د خزو د حقوقو مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر خزو تخپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دی بدل، دوی همغه خلک دي. غواړي په افغانستان کې تیری ووسیږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې گاونډیانې زمونږ پاړه لري هغه پلی شي. یعنی خلک ډیر د ځان لری کړل، خو دوی واړی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی ترڅو دوی لپاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، مونږ حاضر یو بې معاشه داوطلبانه خلک راټول کړو، دوی لپاره یو څه جوړ کړو ترڅو هغه دا پلی کړي. مونږ پیسې نه غواړو، مونږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی مونږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې مونږ ته لاس راکړي.
مننه ډیره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي، که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 شپږ 41 0.